مشال ریډیو ته ستړي مشهي د ماخام 15 بجې شوې دي. نن د خالي ورځ او د 2015 کال د دسمبر 19 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې یو ځل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. دا شان یو شمېر رپورټونه ستاسو لپاره لرو، اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکار بشیر ګواخ نه خبرونه اورو.
کراچی کې د القاعده ډلې څلور مشکوک وسله وال نیول شوې دي. افغان ولسمشر وایي د طالبانو سره د سولې د خبرو په محل به د امنیتي ځواکونو پر قربانیو معامله ونه کړي. او په عراق کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو خواوشا 210 وسله وال وژلي دي. د خبرونو تفصیل. د سند صوبې امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو ته د پیسو برابرونکي د القاعده ډلې څلور غړي نیولې دي. د کراچۍ د پولیسو د ترهګرۍ سره د مبارزې څانګې سی ټی ډی مشر راجا عمر خطاب پرون خبرلن ته ویل چې دا څلور کسان د سفوره ګیټ پیښې چې درې څلوېښت اسماعیلیان پکې وژل او ځینې نورو ترهګریزو پیښو کې ککړ دي. خطاب همدار زیاته کړه چې په دوی کې د لوړو زده کړو لرونکي خالد باری په نامه هغه سړی هم شامل دی چې د تحقیقات په محل ویلي میرمنې د کراچۍ خزي سخت دریځه کولې او د هغوی له لارې یې ترهګرو ته پیسې برابرولې. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علی خان وایي چې کله پوز له قبایلي سیمو راوګرځي نو هلته به اف سي او رینجر ځواکونو باندې مشتمل د امنیت لپاره ځانګړی ځواک پاتې کیږي. نوموړي پرون قامي اسمبلۍ ته د وینا په محل د پوز د راستنېدو نیټه ونه ښوده. هغه زیاته کړه چې د پوځي عملیاتو د جګړو له وجې بې کوره شوي خلکو د ستنولو او د قبایلي سیمو آیني حیثیت کې د ممکنه بدلون د څېړلو لپاره یې یوه کمیټي جوړه کړې ده. د پاکستان حکومت په داسې حال کې نن له مومندو امن لښکرو څخه وسلې راټولې کړې چې د دې لښکرو غړو ویلي امنیتي ادارې باید وسلوالو ته یوازې پرې نه کړي. د شاندارې د امن لښکر مشر حاجي زرجان نن مشال رډیو ته وویل چې دوی امنیت راوسته وو نو اوس باید د حکومت ورسره مرسته وکړي.
منګ وس د مشرانو نه د حکومت نه دا هیله کوو چې زمنګ سرکونه، زمنګ تعلیمي ادارې، زمنګ صحت هسپتالونه دا به حال کړي. د هر شي غوښتنه به منګ کوو چې جنگونه مو کما وسلې استعمال کما ځان ملکمه او طالب ملکمه او بیا هم داغي به وجود زمما مخرګه د ترقی څه فکر نه کیږي.
حکومت شپږ کاله مخکې د وسلوالو طالبانو خلاف مومندو کې خلکو ته وسلې ورکړي او لښکرې جوړ کړي. خوس چارواکي وایي چې د قامي اکشن پلان د عملی کولو لړکې درنی او سپکې ټولې وسلې ټولې. نن پېښور کې د پولیو ضد کمپاین په دریم ورځ ځلي انتظامی ماشومان ته د دغه ویکسینو څخه د انکار کولو په تور د مقامی حکومت یو کونسلر جیل ته اچولې. د پېښور ډیپټي کمشنر وین سجاد خان نن مشال رډیو ته وویل چې د شګې هندکیان یو کونسلر سلیم خان له دې وجې په زندان کې اچول شوی چې هغه د پولیو ټیمونو ته ستونزې جوړولې او وړو ته یې دا واکسین نه ورکول. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر ځانګړی استازی یو چین پرون پاکستان ته خپل څلور ورځنی سفر پوره کړ. پاکستان کې د دې ادارې ویان دی دنیا اسلم خان نن مشال رډو ته ویل چې یو چین له پاکستانی چارواکو غوښتل چې دغلته میشت افغان کډوالو زده کوونکو تعلیم ته دی پام وکړي. په همدې حال کې پاکستانی چارواکو ویلي چې دوی د لړکې د ملګرو ملتونو د مالی مرستې په تمه دي. تاسو خبرونه له مشال رډیو څخه اورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د کورنو چارو وزارت د نوې ودانۍ د پرانستلو په وخت یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغان طالبانو سره د سولې د خبرو لړکې به د امنیتي ځواکونو په قربانیو معامله ونشي. محمد اشرف غنی پولیس افسرانو ته په خطاب کې وویل
د سولې ارزو لرو او ټولې هڅې به وکړو، خو د افغانستان ساتلو ته باید سراسري آماده واوسئ. یو شیبه بې پروايي باید ونه سي. څه چې مو د وینو په بیه ترلاسه کړي باید قرباني نه سي.
تر اوسه نه ده معلومه چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ به د روغې جوړې خبرې کله پیل شي، خو د وروستیو کې افغان او پاکستاني چارواکو د دې مسلې پر سر اسلام آباد کې خبرې کړې وې. د امریکا د دفاع وزیر افغانستان ته د خپل پرونی ناڅاپي سفر په ترڅ کې ویل چې د القاعده او داعش وسلوالې ډلې د قوي کېدو مخنیوي لپاره به افغان ځواکونو سره مرسته کوي. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د داعش وسلوالې ډلې د راڅرګندېدو رپورټونه راغلي. پرون آشتن کارټر دغه ولایت ته ورغی، بیا ویل چې وسلوال به په خپلو پښو ودرېدو ته پرې نږدي. په همدې حال کې د افغانستان د سرپرست دفاع وزیر معصوم ستانکزی هم ویلي چې له ډېره وخته راهیسې د ننګرهارانو دا غوښتنه وه چې دغلته د امنیتي ځواکونه د وسلوالو خلاف ګامونه واخلي. د هغه په خبره همدغسې به کېږي. د امریکي پوځ پرون ویل چې د دوی په مشرۍ ائتلافي ځواکونو دا هفته د عراق په شمال کې په یوه لویه جګړه کې د داعش وسلوالې ډلې نږدې 200 کسان وژلي دي. په بغداد کې د ائتلافي ځواکونو ویان د امریکایي پوځ کرنل سټیو وان ویلي چې د دې میاشتې په 14 تاریخ خوشو 1500 وسلوالو د عراقي کردانو د پیشمرګه ځواکونو خلاف یوه لویه حمله وکړه. هغه زیاتوي چې د دې په غبرګون کې ائتلافي ځواکونو په دغه بریدګرو 100 بمونه وغورځول چې د لومړیو معلوماتو تر مخه پکې نږدې 200 وسلوال له منځه وړل شوي دي. پرون یونان ته تلونکي یوه کښتۍ په ترکیه کې ډوبه شوې او 13 کډوال پکې وژل شوي دي. د دوګن خبري اژانس د رپورټ تر مخه چارواکو ویلي دي کښتۍ کې ډېری کسان د پاکستان، عراق او شام وو او 14 کسان ژغورل شوي هم دي. ژغورل شوو کسانو کې ځینې سخت زخمي دي چې په نږدې روغتونونو کې درمل نه کیږي. د خبرنو پای
خبرونه مو زموږ د همکار بشیر غواخ نوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې به واورئ، د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي په فاټا کې به امنیتي ډیویژن جوړوي، خو بل خوا څېړونکي وایي
چې کوم موجوده دی په کار ده چې د هغوی په تعداد کې وړاندې نه اضافه. خو مهم خبره دغه ده چې کوم امن کوم عمل دی هغه عمل سرته ورسوي، نو د هغې نه پس به کار یو فورس لاړ شي، هغه به ډېر کامیاب وي.
په مومندو کې د کامی اکشن پلان لاندې د امن ځایي لښکرې ختم کړای شوې.
دا وسلې چې وي دا بیرته خپل پولیټیکلی حکومت ته حواله کړل دي چې د دې وخت نور لاړ حکومت نه دا هیله کوو چې زموږ سړکونه، زموږ تعلیمي ادارې، زموږ صحت هسپتالونه دا بحال کوي. د دې هر شي غوښتنه به موږ کوو.
او په خیبر پختونخوا کې ښځو پولیسو افسرانو ته د پلټنو کولو ټریننګ ورکړل شو.
مونږه تفتیش باره کې ډېر هر څه زده کړل. مونږ ته پته نه وه چې مخکې چې مطلب ورکوټې نه ورکوټې سیس جای وکړو باندې مونږ ته مېلو شي، هغه زمونږه ډېر کار راتلی شي. د هغې فنګر پرنټس باره کې مونږ ته پته ولګېد، مونږ ته ډي این اې باره کې پته ولګېد.
د مشال سره واوې تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو. د کراچۍ د پولیسو د ترګرۍ ضد څانګې سی ټی ډي ادعا کړې چې د سپورا چورنګي برید کې ککړ مشکوک وسلوالو سلور مرستیال یې نیولې دي چې تعلق یې له القاعده ډلې سره دی. د سی ټی ډي مشر راجا عمر خطاب پرون په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په نیول شوو کسانو کې یو د شماریاتو د یوې شخصي تعلیمي ادارې مشر هم شامل دی چې اعلی تعلیم یې له امریکا نه ترلاسه کړی دی. د سی ټی ډي مشر راجا عمر خطاب په ښار کې د 10 زنانو یو وسلواله ډله هم په منظمه توګه وجود لري. نور تفصیل له کراچۍ نه د محمد عمران په دې رپورت کې.
د جمعې په ورځ خبري غونډې ته د وینا پر وخت د کراچۍ پولیسو د ترهګرۍ سره د مبارزې څانګې مشر راجا عمر خطاب ویل چې د یوې کاروایۍ پر مهال یې سلور کسان عادل مسعود بٹ، خالد یوسف باری، سلیم احمد او سلیمان سعید نیولي چا چې وسلوالو ډلو سره مالی مرستې کولې. د عادل مسعود بٹ په اړه راجا عمر خطاب ویل چې هغه سفوره چورنګي کې د اسماعیلي رورولې په یو بس شوې حملې مالی مرستیال دی. د مدني ټولنې د یوې فعال غړي سبین محمود د وژنې مرکزي ملزم، سعد عزیز د کاروبار ملګری او په ښار کې د کالج آف اکاؤنٹنگ اینڈ مینجمنٹ سائنسز په نوم یو شخصی تعلیمی ادارہ چلائی.
عادل مسعود بٹ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص ہے.
عادل مسعود بٹ یو اعلیٰ تعلیم یافتہ کس تھے چاچے سینٹ پیٹرک کالج اور سینٹ پال اسکول نے تعلیم ترلاسہ کرے اور بیل وڈ اس دکھ لپارا پا کال نور لسوا ہوا تھی ایم کی امریکی اتلاڑ التائی دے انڈیا نا پوانتون نا بی بی اے اور نیو یارک فورڈ ام پوانتون نئے دے ایم بی اے سنت ترلاسہ کو. پا کال نور لسوا دو نوی کی پاکستان تو واپس راغے ہو پا کال دو زرکی دے تنظیم اسلامی نے مڈلے غڑے جوڑ شو.
میں عادل بٹ تنظیم اسلامی میں
فیصله سره راجو عمر خطاب دا انکشاف هم وکړو چې په خار کې د زنانو یو وسلواله ډله په منظمه توګه کار کوي.
سب سے اهم انکشاف یہ ہوا کہ خواتین کا ایک بہت مضبوط نیٹ ورک چل رہا ہے.
ټول مهم انکشاف دا شوه چې د زنانو یو مضبوط نیٹ ورک دلته کار کوي چې مشرې د خالد یوسف باری کور ودانه کوي. څوک چې د یو ایس پی د لارې زنانو ته د داعش په اړه مواد ورکوي. په دې تنظیم کې د ساد عزیز کور ودانه او خواخي د مفتی توصیف کور ودانه هم مهم کردار ادا کوي. دا زنانه په یو منظمه توګه د درس او تدریس د لارې د زنانو ذهنونه جوړوي، د وسلوالو ودونه کوي او فنډونه جمع کوي. د تعلیم یافته خلکو د وسلوالو ډلو د مرستې په اړه راجو عمر خطاب وویل چې د داسې قسمه خلکو د نیولو وروستو هغوی اوس د کراچۍ په شمول د ټولې صوبې د تعلیمي ادارو کلکه څارنه کوي. د ذکر ده چې روان کال د مئی میاشتې په 14مه نیټه د کراچۍ سفوراکوټ سیمه کې نامعلومه وسلوالو د اسماعیلي ورورولې په یو بس ډزې کړې وې چې پکې لږ تر لږه 43 کسان وژل شوي وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې فاټا په کامي بهیر کې شاملېدو لپاره به د قبایلي سیمو د پارلمان غړي او نورې ډلې په اعتماد کې اخلي او له پوز د واپسې وروسته به په قبایلي سیمو کې خصوصي امنیتي ډیویژن جوړوي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د جمعې په مازیګر کامی اسمبلی تخپل وینا کې ویلي دي چې حکومت د قبایلي سیمو نه د بې کوره شو د واپسۍ او د فاټه د عیني حیثیت د بدلون په اړه سنجیده دی او هم په دې وجه د دې مسلو د حل لپاره یو کمیټي جوړه کړې ده.
فاټه کے ارکان کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا، اپنی پارلیمنٹری پارٹی کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا.
د فاټه غړي به هم په اعتماد کې اغستې شي او د خپل پارلیماني پارټۍ او د مخالفې ډلې نظر به هم وړاندې ایښودي کیږي او دا ځکه چې دا وخت په قبایلي سیمو کې اپریشن روان دی. نو انشاءالله کوشش به کوو چې ټول برخه ایس په اعتماد کې واغستې شي. نو د فاټه په مستقبل به شریکې فیصلې کوو او دا ځکه چې د فاټه د راتلونکي ترقۍ دارومدار زموږ په فیصلو دی.
چودري نثار علي خان زیاته کړه چې د فاټه نه د پوز د واپسې وروسته به هلته یو خصوصي سیکورټي ډیویژن جوړوي چې پکې به فرنټیر کانسټیبلري او رینجرز شامل وي.
اس سال ہم نے 48 ارب روپیہ ریزنگ آف نیو سول آرم فورسز
سخ کال حکومت اتسلویخ ارب روپے ویری کڑی دی او دا چکلا پفاٹا کی رینجر او ایف سی زے پزے کڑی شی نو دا پیسے بہ پہغوی خرچ کولی شی. دا وقت حکومت پ اربون روپے د طرح گرے پ مخنیوی خرچ کوی او سخ کال ہم حکومت بجٹ کے او یاونا تر اتیا ارب پوری روپے ویری کڑی دی. نو دا یو گران کار دے، پیسے زمو سر لگی دی او دنیا زمو ہس مدد نہ کوی، خدا جنگ بمون پخپل کو.
کلچ مشال ریڈیو په دې اړه د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر نو پوښتل، نو هغه وی
تر څو پورې یو نوی فورس جوړول او هغه نه بیا دغه کار اخیستل چې کوم موجوده دی په کار چې د هغوی په تعداد کې وړاندې نه اضافه شوی او هغوی وړاندې دا ډیوټي ښه طریقې سره کوله. خو مین خبره دغه ده چې کومه د امن کم عمل دی هغه عمل سرته ورسوي، نو هغې نه پس به کاري یو فورس لاړ شي، هغه به بیا کامیاب وي. فوج هم نشي کامیابېدلی، سیم نشي کامیابېدی تر څو پورې چې دا امن عمل التنی شروع شوی او خلق پاری کی دا وی تاسو اختیار نی ور کړی شوی اغه لا تلاش کول غواړي پدې چې محرومی ال تړي راځي تا دا
پدې مخاطب داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان او چې د ترخګری پر ضد د کمی اکشن پلان تر لاندې د خفیا معلوماتو په بنیاد د 2000 نه زیاتې کاروایانې شوې دي او د دوی باور دی چې ډیر ضرب په ترخګری کابو ومومي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن د کامی اکشن پلان د قانون لاندې په مومندو ایجنسی کې د امنیتي لخکریانو نه وسلې راغونډې کړې شوې چې پکې میزایلې، واړه او لوی مشینونه او ماینونه شامل وو. د خوایزو بیزو د کام سره تړاو لرونکو وویل چې اوس امن راغلی دی او د حکومت کچېرې بیا ضرورت پیښ شو چې لخکریان دې د امن د راوستلو لپاره د دوی سره ودرېږي نو هغوی به تیار وي. نور تفصیل د شاهنواز ترکزینه.
نن د قومي اکشن پلان د قانون د لاندې په محمود ایجنسۍ کې امنیتي لښکریانو ته ورکړل شوې ټولې وسلې واپس واخیستل شوې او وویل شو چې اوس امن راغلی دی او نور ضرورت نشته چې ګنې د دغه لښکرو سره دې وسلې موجود وي. په دې وسلو کې واړه میزایلونه او ماینونه شامل وو. د امن لښکریانو غړو وویل چې په خپل زور وسلوالو ته ماتې ورکړې ده، اوس حکومت دې باید د هغوی سره مرستې وکړي.
زما نوم عجیز ارجان د شندري د امن کمیټۍ سربراه وم. اوس الحمدلله چې مثالي امن جوړ شوی دی، نو موږ دا وسلې چې وي دا بېرته خپل پولیټیکلي حکومت ته حواله کړه دي چې د دې وخت نور لاړه. موږ اوس د مشرانو نه د حکومت نه دا هیله کوو چې زموږ سړکونه، زموږ تعلیمي ادارې، زموږ صحت هسپتالونه دا به حال کړي. د دې هر شي غوښتنه به موږ کوو چې جنګونه مو کما، وسلې مې استعمال کما، ځان هم مړ کما او طالب هم مړ کما، او بیا هم د هغې باوجود زما خلک د ترقې څه فکر نه کېږي.
په سیمه کې د امن د راتګ سره دا سات د کومو کومو سهولتونو ضرورتونه زیات دي. ملک سروبر خان بایزه وای
2007 نه چې کومه دهشتګردي او کوم نظام وچلېده، نو دا صرف په دې وجه باندې وچلېده چې دلته تعلیمي رڼا نه وه، نه تعلیمي داسې ادارې وي. او موږ اوس دا غوښتنه کوو، دا زموږ ضرورت دی، خواهش هم نه دی چې موږ ته دې سکول راکړي، موږ ته دې هسپتالونه راکړي، موږ ته دې روډ جوړ کړي، موږ ته دې بجلی سهولت راکړي. زموږ اوس دا ضرورتونه دي.
بیا نو په دې 15 کلونو کې چې د وسلوالو ضد لښکر جوړ شوی وي، تر دې د مورته ځاني او مالی څومره زیانونه اوښتلي دي؟ ملک سلطان بایزه وای
په دې شپږو کالو کې بدته د سوې هم ډېر مشکلات او ډېرې قصې. خو 45 موږ سره شهیدان شوي دي، د 82-83 زخمیان دي، د مایوبین دي، خواران سره دغه را سره شوي دي. سفر خو ډېر اوږد او سخت او تریخ سفر و، خو موږ ورته د سفر غوندې ولاړو. او بیا هم چې دې خاورې ته څوک غلط ګوري او غلط قدم ږدي، د هغې ته بیا هم موږ حاضري ورته ولاړ به یې خیره سره.
په دې موقع چې د لښکرونه وسلې غونډولې شوې، د بر محمود ایجنسۍ خوایزۍ او بایزۍ سب ډیویژن اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ عبدالله شاه هم موجود و. هغه وویل
دا د کامی اکشن پلان یو حصہ ده، او دلته د سټیټ د ریټ د مضبوطی یاده پاره دلته لیویز مخ کې نو پټول مومند ایجنسی کې نو اوس ماشاءالله په بیزه کې اوازه تعداد په مخ 300 فورې تعداد ده.
او دغه لخکریان بیا هم وویل چې هر کله که حکومت ته محسوس شوه چې ګنې لخکریان دی بیا راپاتسي او د سیمې د حفاظت ذمہ دې په غاړه واخلي، نو هغه ورته تیار دي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
په پیښور کې ضلعي انتظامی ماشومانو ته د پولیو د ویکسینو نه د انکار کولو په وجه د مقامی حکومت یو کونسلر جرته اچولی دی. او د پیښور د ډیپټي کمشنر ویان سجاد خان د لړکې مشال ریډیو ته بیا ویلي چې د پولیو نه د انکاري والدینو شمیره د تیر په څیر د زرګونو نه راکمه شوې ده، او دا وخت په پیښور ضلعه کې یوازې دا شمیره د 500 نه راکمه شوې ده. نن په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو کمپین درېمه ورځ ده. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورټ کې.
په پیښور کې ضلعي انتظامیې ماشومانو ته د پولیو د ویکسینو نه د انکار کولو په وجه د مقامی حکومت یو کونسلر جیل ته اچولی دی. او د پیښور د ډیپټي کمشنر ویان سجاد خان دې لړکی مشال ریډیو ته وویل چې د پولیو نه د انکاري والدینو شمیره د تیر په څیر د زرګونو نه راکمه شوې ده، او دا مهال په پیښور ضلع کې دا شمیره د 1500 نه هم راکمه شوې ده.
دا جی د سی او چې یو څو میاشتې مخکې پورې د دې تعداد په زرګونو کې وو، چې کوم مجسټریټ دي د دې په کوشش او سره دا تعداد 500 نه ډیر کم شو. زمګه ریاست سیف ډیپټي کمشنر پېښور پکې ډیر زیات انټرسټ واغشتو. اوس هم زمګه آفس کې ډیلی بیسس باندې د دې میټینګ کیږي، او هغه کې دا تعداد 500 نه کم شو. دې کې د شګۍ هنکیان یو کونسلر وو سلیم، چې هغه پولیو چې کوم ورکرز ول هغه تنګول او خپل منکاریو هغه موږ تین ایم پی او په ته جیل ته ولېګلو. نو هغه نه پس اوس نورم ګورو چې کوم کس به انکار کوي، هغه هم د ډی سی صاحب چې کوم آرډر دی هغه په مطابق موږ هغه لېګو. یره چې کوم کس رپورټ کیږي، اول زمګه ریونیو سټاف زی هغه سره خبره کوي، اگر رضا کوي او چې نه رضا کیږي بیا تین ایم پی او په ته موږ هغه لېګو.
ډیره موده وړاندې به زنی دینی عالمانو او د ټولنې زنی نورو مشرانو د پولیو د ویکسینو مخالفت کولو، خو د څه مودې راهسي په پاکستان کې یو شمیر دینی عالمانو د پولیو په ویکسینو پیتوی ورکړی دي، او د پولیو ویکسین یې حلال او ضروری ګرځولې دي. خو اوس هم ځینې خلک د پولیو ویکسینو نه انکار کوي، خو چارواکي وایي اوس دا شمیره ډیره راکمه شوې ده. د یادونه ورده چې نن په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د پولیو کمپین دریم ورځ ده او په دې کمپین کې د خیبر پښتونخوا 15,000 ماشومانو او د فاټا 9,500 ماشومانو ته د پولیو ویکسین ورکولو هدف مقرر شوی دی. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په خیبر پښتونخوا کې د زنانو پولیسو افسرانو د پلټنو د روزنې پروګرام سرته رسیدلی دی. په دې روزنه کې 21 زنانو پولیسو افسرانو برخه اخیستې وه. دغه ښځو پولیسو چارواکو د روزنې وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی اوس د دې جوګه شوي دي چې د سړو پولیسو افسرانو په شان پلټنې وکړي او د پیښې ځای ته هم ځان ورسوي. نور تفصیل د پېښور نه د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
خیبر پښتونخوا کې د پولیس اهلکارانو لپاره د پلاتون سکول یا پولیس سکول اف انویسټیګیشن کې د زنانو پولیس اهلکارانو دویم بیچ یا ډلې ته د پلاتون کولو سرلس رزنې تربیت ورکړی شو. زنانه پولیس چارواکي وایي چې وړاندې په خیبر پښتونخوا کې زنانو پولیس اهلکارانو نه پلاتون کولی شي او نه دوی ته اجازت وو، ولی اوس په زنانه پولیس هم کولی شي چې خپل نارینه اهلکارانو سره اوګه پوګه په پلاتون کې پخپل برخه اخلي او کرایم سین یا د پیښې ځای ته هم پخپل ځي. پېښور کې د زنانو پولیس تھانې ڈی ایس پی شازیہ شاہد مشال لیډو ته پدې باب لوي
موږ د دې جوګه شو چې پولیس انویسټیګیشن کو لیډیز د دې نه مخکې چې دنو انویسټیګیشن کې لیډیز پولیس ډېر انوالو نو یا به چاپې باندې لاړو یا داسې نور سکیورټي ډیوټیز، لیکن دوم رشوا چې اوس چې زمونږ بیشتر کم فیمیل پولیس دي هغه د دې رشو چې هغه مخکې انویسټیګیشن په خپلو کې پکې سوالي او بالکل ساينټیفک طریقې زده کړي.
په خبر په قرابا تانه کې زنانا پولیس اهلکارا ایس آی زینت مشال لیډو ته وایي چې ډېر څه پدې تربیت کې زده کړل او اوس په دوی د هر څه عملي کوي.
موږ ته مخکې دومره پته نه وه د انویسټیګیشن طرف نه، موږ تفتیش باره کې ډېر هر څه زده کړل. موږ ته پته نه وه چې مخکې چې مطلب ورکوټې نه ورکوټې سیس جای وکړو باندې موږ ته ملو شي هغه زمونږ ډېر کار راتلی شي. د هغې فنګر پرنټس باره کې موږ ته پته لګې ده، موږ ته ډي این اے باره کې پته لګې ده چې کله موږ دلته راغلي نو ډېر زیاتره لیډیز راځي. زمونږ معاشره ده سیده کنه چې لیډیز تانو تنه پرېږدي او اوس هر چې کومه لیډیز راځي نو هغه چې ما ته پته لګې دلته زنانه پولیس والې دي ځکه زه راغم نو هغې چې
تربیت ورکون کی تار خان ڈی ایس پی وائی چې د پښتنو معاشره داسره چې خو تانه ته زنانه ناراضي او کراشي هم نخپل ستونزې په خلاص مټ نارینو اهلکارانو ته نش بیانولې.
کوي زنانه سره زیاتای او شي تانه ته لاړه شي ولته یو سړی بیان ونه اخلي نو بس مخصوص وي چې کم جنس د سره زیاتای کړي دی هغه جنس د دته ناست بیان اخلي، مطلب سم زنه وخت کې هغه سړی یو نه هغه بیان انجوای کوي په مطلب ریپ شوی دی یا سیکشوال اسالت شوی دی نو سکل زنانه
پولیس سکول آف انویسٹیگیشن کے خوشا 1500 پولیس اہلکاران تربیت شوی دی چې پکې 200 زنانہ پولیس اہلکارانه هم شامل دی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په خیبر پښتونخوا کې یو خوا د تعلیمي نصاب په برخه کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ نوی حکومت په یو شمیر بدلونونو راوستل، نو بل خوا یې په سکولونو کې تدریسي ژبه په انګریزي باندې د اړولو فیصله کړې ده. د حکومت دغه ګام په ځینو حلقو کې له مخالفت سره هم مخامخ شوی دی او غوښتنه ترې شوې چې انګریزي د یوازې د یو مضمون په حیث وښودل شي او د نصاب ژبه د پښتو کړل شي. دا چې په مورنۍ ژبه د زده کړو څه ارزښت وي او حکومت باید د دې مقصد لپاره څه وکړي، په دې اړه تفصیلي رپورټ احمد شاه ازمینا اورو.
د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت تیر کال اعلان کړی و چې د صوبې په ټولو سکولونو کې به د نصاب ژبه په انګریزي اړوي چې دا ډول ماشوم په راتلونکي کې د لوړ زده کړو په برخه کې ستونزه ونه لري. د حکومت له پلان سره سم دا کار به په تدریجي ډول پر مخ ځي او هر کال به د یو نوي ټولګي نصاب په انګریزي کې اړول کیږي. په دې لړ کې سږ کال د اول ټولګي یا جماعت زیاتره مضامین په انګریزي واړول شول او دا ډول هر کال به د یو جماعت نصاب په انګریزي اړول کیږي. د حکومت د دې ګام په ضد د ډاکټر خان تحریک په نوم یو غورځنګ د پنځشنبه په ورځ په پېښور کې مظاهره وکړه او غوښتنه یې کول چې ماشومان ته د خپل مورنۍ ژبه زده کړې ورکړل شي. د دې غورځنګ مشر عابد منیر خان مشال راډیو ته وویل:
مونږ دا وایو چې کدی وخت څوک پښتنو ته وایي چې ته به انګریزي نه زده کوې نو مونږ دا وایو چې دا د پښتنو خیرخوا نه دی. انګریزي ژبه به زده کوو، خامخا به زده کوو، خو فرق کول پکار دی چې انګریزي ژبه زده کول او انګریزي ژبه کې سبق زده کول دا دوه جدا جدا خبرې دي. خپل بچی ته چې نصیحت کوم، معلومات ورکوم، پوهه ورکوم، هغه که زه په انګریزي ژبه کې ورکوم هغه سې نشي سلولی څنګه چې هغه په خپله ژبه کې کولی شي. په دې وجه مونږ وایو چې د علم ټول کتابونه ورته په خپله ژبه کې وښایي، انګریزي ورته د ژبې په طور وښایي.
د دغه اعتراضات په جواب کې د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر محمد عاطف خان مشال اډیو ته وویل چې د نور صوبو په یو شمیر ښوونځیو او شخصي سکولونو کې د نصاب ژبه انګریزي وي، نو باید یو غریب ماشوم هم په انګریزي ژبې زده کړې وکړي تر څو په راتلونکي کې د څه ډول تعلیمي ستونزې سره مخامخ نه شي.
سکولونو کې انګلیش میډیم دی، په پرایویټ سکولونو کې، نور سکولونو کې یا باقي صوبو کې، او زمونږ ماشومان بیا وروسته پاتې کیږي یا هغه ته بیا لیټر سټیج کې تکلیف وي چې هغه د هغه شانتې کوپپ کولی نشي نور ماشومانو سره. زما په خیال دا زیاتې دي چې صرف د خپل پولیټیکل امبیشنز لپاره یو سړی دا وایي چېرې د خپل ماشومانو لپاره بیل دغه یو بیا د سرکاري سکول د ماشوم لپاره بیل کرایټیریا کوره. مسله د میډیم دونه نه ده، د پښتو شي یا د انګلیش شي، مسله د ژبې نه ده، مسله د سپوست ده، مسله د پرایورټی دا، مسله د گورننس دا. لکه دغه ته توجه پکړه، او پښتو بالکل زموږ ژبه ده، اغه لانګویج اغه په موکول پکار دي، خو از میډیم اف انستراکشن بیا وروسته خلکو ته تکلیفي.
که څه هم د پښتونخوا په سرکاري سکولونو کې ماشومان ته پښتو د یو مضمون په حیث اوس هم ښودل کیږي، خو مورنۍ ژبې ته د نصابي ژبې درجه ورکولو تر شا څه منطق کېدای سي؟ د خیبر پښتونخوا د نصابي کتابونو د ادارې یا ټیکسټ بوک بورډ پخوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې ماشوم ته باید په مورنۍ ژبه زده کړې ورکړل سي، خو د ژبو ترمنځ باید توازن هم وساتل سي.
منطق خو په دنیا کې منل شوی دا دی چې مورنۍ ژبې کې تعلیم پکار دی. منګه صوبې کې پوزیشن داسې و چې دلته صحیح ده، منګه انګریزی هم ویری دی، منګه اردو هم ویری دی، منګه فارسی هم ویری دی، عربی دی، پښتو، پښتو هم شته. اوس دغه شلو سره بیلنس پکار وی. ژبه چې کومه ده، ژبه د علم صرف نشانه نه ده. اوس کدی دې ته ګوري چې انګریزی چې کوم د سبا حکومت کوي په دنیا باندې، هغه ټکنالوژي دغه ژبه نه ده چې صرف لکه په واجب باندې دا کوي. منګه ته هم پکار دی چې منګه خپل ژبه کې زور راولو.
د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا اوسنی صوبایي حکومت د عوامي نیشنل ګوند په مشرۍ د تیر حکومت لخوا په وزه کړل سوي نصاب کې هم یو شمیر بدلونونه راوستل چې د پښتنو ملتپالو لکلک برګون سره مخامخ سوي دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي سفیر اغلې یو چین په پاکستان ټینګار کړی چې د افغان کډوالو ماشومانو د تعلیم لپاره د نورې اسانتیاوې پیدا کړي، او د غلړکی د خپل مرستو ژمنه اهم کړی ده. اغلې دا خبره د جمعې په ورځ د پاکستان د سلو ورځنۍ دورې په وخت کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ریاض مساخیل په دې رپورټ کې اورو.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د خواخوږي خصوصي سفیر اغلې یوچین د پاکستان سل ورځنی سفر وکړو. دغه دوران نوموړي د پاکستان مختلفو سیمو کې د افغان کډوالو لپاره جوړ کړی شوی کیمپونو دوره وکړه، او هلته مختلفو سکولونو کې افغان ماشومانو ته ورکوونکي تعلیم جاج واغستو. اغلې یوچین افغان کډوالو ته په ورکوونکي تعلیمي اسانتیاو تسلیح کار کړه، خو زیاته کړه چې باید د دې نه هم زیات کار وشي. مشال ریډیو سره خبرو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یو این ایچ سی آر پاکستان کی بیان دی دنیا اسلم خان دغه سفر په حق لوي.
دلته دراتک مقصد دا ولو چې پاکستان کې د افغانستان سره مهاجر شوی خلک، یو خصوصا ماشومان دي، هغه د تعلیم په حواله سره کم مشکلات دي او کم وسایل دي، او که وسایل نشته د هغه د برابرېدو د لپاره څه کول پکار دي.
آیا یو چین د پاکستان تعلیمي نظام او افغان ماشومان ته د ورکوونکي تعلیم نه مطمئن و؟ په دغه اړه راته بیا هم دنیا اسلم خان وې.
مطمئنه خو یو څوک د دې امپروومنت به زیات گنجائش تا او ضرورت هم سات، او به خصوصا د انجنونو چې کم تعلیم دی هغه به زیات شاته پدې پاتې دي چې خلک د خپل کلچري سختي د وجه او کله کله د مذهب پر نامه باندې، حالانکه په مذهب کې دا هیڅ خبره نه ده. انجنونو سکولونو ته د تګ یا د داخله اجازه نه ورکړي، نو یا چې هم چې وراله هغه په خپل سترګو لیدل چې اوس هم ډېر ماشومان داسې دي چې هغه د سکولونو څخه بهر دي.
مشال ریډیو چې کله دا خبره د افغان کډوالو لپاره پاکستان کې جوړ کړی شوی کمشنریټ ته مشر عمران زی په وړاندې کې خو نو د اوې چې پاکستان د غلړ کې خپل پوره پوره کوشش کوي، خو بیا هم د نړیوالو ادارو او مرستندوی ملکونو نام مرستې غواړي. د زیاتوي
مین چې کوم فوکس ونو هغه دا و چې د ماشومانو تعلیم او د
یوت امپاورمنٹ چې دا دوه خبرې چې دا ډېره ضروري دي. او هغه سره سره بیا دلته په اسلام آباد کې زموږ وزیر لیفټیننټ قادر بلوچ سره میټنګ کوو، سیکرټري سره وکړو، یو ایس سی آر چې دلته کوم خلک تیاری سره مجلسونه وکړو. ایز این اوور آل جنرل طور باندې د تعلیم په فروغ دپاره مطلب چې کافي هغه موږ سره دا وعده مو کړه چې زه به دا کوشش کوم چې یاره دا مسله چې ده د تعلیم دا مسله چې ده د دنیا کې اوچت کړم اوسه طریقې سره لیکن نور مطلب چې څومره کومک کېدی شي چا وشي.
د ذکر دا چې د ملګرو ملتونو لخوا جاری شوی یو رپورٹ کې ویل شوی دی چې پاکستان کې 55 لکه ماشومان اوس هم د سکولونو نه بهر دي، او دا راز پاکستان نایجیریا پسې په دویم نمبر لوی ملک دی چې زیات شمیر ماشومان یې سکولونو ته نه ځي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د ماښام 5:30 بجې شوی دی لنډ خبرونه د بشیر ګواخ ناورو.
د کراچۍ د پولیسو د ترهګرې سره د مبارزې څانګې سی ټی ډی مشر راجا عمر خطاب پرون خبرلن ته وویل چې د القاعده ډلې 4 کسان یې نیولې دي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي چې کله پوز له قبایلي سیمو راوګرځي نو هلته به په ایف سي او رینجرز ځواکونو مشتمل د امنیت لپاره ځانګړی ځواک پاتې کیږي. نوموړي پرون قومي اسمبلی ته د وینا په وخت د پوز د راستنېدو وخت ونه ښود. د پاکستان حکومت په داسې حال کې نن له مومندو امن لښکرو څخه وسلې راټولې کړې چې د دې لښکرو غړو ویلي امنیتي ادارې باید وسلوالو ته یوازې پرې نه ږدي. نن پېښور کې د پولیو ضد کمپاین په دریم ورځ دلی انتظامی ماشومانو ته د دغه واکسینو څخه د انکار کولو په وجه د مقامی حکومت یو کونسلر جیل ته اچول شوی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د کورنو چارو وزارت د نوې ودانۍ د پرانستلو په وخت یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغان طالبان سره د سولې د خبرو لړکې بعد امنیتي ځواکونو په قربانیو معامله ونیشي. هغه ونویل چې دا خبرې به کله شروع کیږي. د امریکا د دفاع وزیر افغانستان ته د خپل پرونی ناڅاپي سفر په ترڅ کې وویل چې د القاعده او داعش وسلوالو ډلو د قوي کېدو مخنیوي لپاره به افغان ځواکونو سره مرسته کوي. د امریکایي پوز پرون ویلي چې د دوی په مشرۍ ائتلافي ځواکونو دا هفته د عراق په شمال کې په یوه لویه جګړه کې د داعش وسلوالو ډلې نږدې 200 کسان وژلې دي. پرون یونان ته تلونکي یوه کښتۍ په ترکیه کې ډوبه شوه او 13 کډوال پکې وژل شول. د دوګن خبری اژانس د رپورټ تر مخه چارواکو ویلي چې د کښتۍ کې ډېری کسان د پاکستان، عراق او شام وګړي وو او 14 کسان ژغورل شوي دي.
لړ خبرونه مو د بشیر ګواخ ناورید او سم راځو د پاکستاني او رسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج زهیر بیانوي.
نن د پیښور نه خبرېدونکي مشرق رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې هر څوک د پاکستان خارجه دفتر ویان د اسلامي ملکونو په اتحاد کې د ګډون اشاره ورکړي، خو بیا هم دغه معامله مبهمه ساتلې چې وایي دا فیصله نه ده شوي د اتحاد کې به د پاکستان څه کردار وي. نو دې بیان سره یو طرف ته پاکستان د ترهګرۍ مخنیوي دپاره د اسلامي ملکونو اتحاد کې د شاملېدو تصدیق کوي، نو بل طرف ته یې خبره غیر واضحه هم کړې ده. ادارې وایي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې پاکستان نه یوازې د اسلامي ملکونو بلکې د نړیوال اتحاد برخه هم ده، او دې کې یې کردار هم ډېر مهم دی. او دا ځکه چې پاکستان پخپله د دې عذاب نه تیریږي او د ترخه غریخ کار دی. نو د اسلامي ملکونو اتحاد کې پاکستان کولی شي چې د خپلې تجربې په بنیاد د نورو ملکونو پوځونو ته روزنه ورکړي، خو نه د پکار چې دې اتحاد له نیغ په نیغه پوز ولېږي، ځکه چې د دې سره به د پاکستان او هغه مسلمان ملکونو ترمنځ تعلقات خراب شي چې د دې اتحاد برخه نه دي. دریا اخری کې وایي چې د ټولو مسلمان ملکونو د اتحاد کې نه شاملېدل ښایي چې دا د مسلمان ملکونو نمائنده اتحاد نه دی. نو باید چې پاکستان په سفارتي میدان د دې مسلې د حل لپاره کوششونه وکړي او په اتحاد کې د باضابطه شاملېدو فیصله دې په پارلیمان پریږدي. او دغه رنګ پکار ده چې د دې لپاره د پارلیمان شریکه غونډه هم راوبللی شي او په دې معامله هلته بحث وشي. بل پلو اجرس پڼ خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د ډاکټرانو سرمایدارو لپاره د مراعاتو او اسانو ورکولو اعلان کړی دی. د کومې له کبله چې به په سرکاري خزانه د کال په سر 40 ارب روپۍ اضافي بوج راشي. د ادارې په وینا چې دی کې هیڅ شک نشته چې حکومت دا هر څه د سرکاري اسپتالونو د حالات ښه کولو لپاره کوي، خو که وکتې شي نو حکومت د دې لپاره د مانیټرنګ یا څارنې هیڅ نظام نه دی جوړ کړی. نو یره ده چې دا 40 ارب روپۍ به مریضانو ته هیڅ فایده ورنه کړي. ادارې وړاندې لیکي حکومت چې سرمایه کارانو ته د رعایت ورکولو کومه فیصله کړې ده، نو له دې به یوازې دا وشي چې د سرمایه دارانو سرمایه به زیاتې شي او غریب ته به هیڅ ګټه ونه رسي. ادارې وایي که چېرې حکومت د ولس په خدمت کې غرضي وي او غواړي چې د ولس فایده وشي، نو پکار ده چې ولسي مسلو ته خصوصي پاملرنه ورکړي او د هسپتالونو تعلیمي ادارو په شمول نورو ولسي ادارو لپاره یوه کوټلې کړنلاره جوړه کړي. یوازې د ډاکټرانو او سرمایه دارو په مراعاتو څه نه کیږي، ولس له په عملي توګه څه کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو لیکنه کې راغلي چې افغان چارواکو یو ځل بیا له پاکستان مرسته غوښتي چې طالبان ورسره خبرو اترو ته کښېني. د ورځپاڼې په لیکنه دا ځل پر افغان ولسمشر له دې کبله په کور دننه نیوکې هم شوي دي. بلخوا سټاټفار نومې ویبپاڼې په افغانستان کې د امن په ارزښت او امکان لیکنه کړې ده چې پکې راغلي په افغانستان کې بې د یووالي امن نشي راتلی. بوریوال کاکړ د دواړو لیکنو لنډیز تاسو ته وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په مقاله کې لیکي چې افغان ولسمشر اشرف غنی په تیر اوړ کې له طالبانو سره د روغې جوړې د خبرو په اړه له پاکستانه یو ډول ناهیلی سوی و، خو اوس چې ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا له پاکستانه په دې لړ کې د مرستې غوښتنه کړې ده، نو په هیواد کې دننه ورباندې کلکې نیوکې سوې دي. د ورځپاڼې په لیکنه دا له هغه وروسته ده چې طالبانو د هیواد په یو شمیر سیمو کې د بریدونو یو تازه لړۍ پیل کړې ده. واشنگتن پوسټ لیکي چې په افغانستان کې د ماناخیزو خبرو اترو لپاره د پاکستان رول په دې مهم دی چې طالبان له ډېره وخته د پاکستان نیابتي جګړه کوونکي اوسېدلې دي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو هڅې هغه وخت له خنډ سره مخامخ سوې چې پاکستان ناڅاپي د ملا عمر د مرګ اعلان وکړ. د ورځپاڼې په لیکنه له هغه وروسته په طالبانو کې د مشرۍ پر سر کشوبګیر پیل سو او آن کیسه تر دې ورسېده چې پر یو بلې بریدونه پیل کړه. واشنگتن پوسټ لیکي چې دا ځل فضا بدله ده او هغه له دې ښکاري چې پاکستان اسلام آباد ته د افغان ولسمشر د سفر پر مهال د هغه غیر معمولي استقبال وکړ. د ورځپاڼې په لیکنه د افغان ولسمشر اشرف غنی له احساساتي وینا وروسته سیمه ییزو مشرانو اعلان وکړ چې د افغانستان د ستونزې هواري لپاره به له طالبانو سره د خبرو اترو لړۍ بیا پیلوي. بل پلو سټارټ فار نومي ویبپاڼې په افغانستان کې د امن پر ارزښت او امکان لیکنه کړې ده. په دې لیکنه کې راغلي چې په افغانستان کې بې یووالي امن نسي راتلی. مقاله لیکي چې په افغانستان کې متل دی چې انتظار ګران وي خو میوه یې بیا خوږه وي. اداره لیکي چې طالبانو له هغې موقع د ګټې اخیستو هڅه کړې چې نړیوالو ځواکونو په 2014 کال کې له افغانستانه د وتلو پیل کړی و. د مقالې په لیکنه که څه هم طالبانو په دې وروستیو کې د یو شمیر لویو بریدونو ترڅنګ د کندهار پر هوایي ډګر هم برید وکړ، خو په هغه کې کوم نړیوال عسکر ونه وژل سو. د سټارټ فار په لیکنه داسې ښکاري چې طالبانو خپل دریز نه دی بدل کړی د کوم له کبله چې جګړه دوام لرونکې ښکاري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارټر ویلي چې ترهګرې ډلې په افغانستان کې د خپلو اهدافو لټولو په هڅه کې دي، خو دوی به دا اجازه ورنه کړي چې دغه کار وشي. نوموړي وویل له افغانستان سره به خپلې اوږدمهاله مرستې جاري ساتي. د هغه د څرګندونو په اړه زموږ د همکار شاه محمود شینواري نه دا تفصیلي رپورټ اورو.
د امریکې دفاع وزیر اشتن کارتن دغه څرګندونې د جمعې ورځې په مازیګر ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال وکړې. نوموړي د ننګرهار په هوایي میدان کې د افغانستان دفاع وزیر معصوم سانیزي سره تر لیدنې وروسته په یوې خبري ناسته کې وویل امریکا له افغان حکومت سره په کړو ژمنو ولاړه ده او د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې به افغان حکومت سره اوږدمهاله همکاري ولري. هغه وویل په افغانستان کې ترهګرۍ ډلې هڅه کوي چې ځان لپاره امن ځای پیدا کړي، خو نوموړي ټینګار وکړ چې دوی به هیڅ یوې ډلې ته اجازه ورنه کړي چې ننګرهار یا د افغانستان نورې سیمې په خپل مرکز بدلې کړي.
طالبان د افغانستان په بعضو سیمو کې شته، دا موقتی دي او دوی لپاره دوامداره پاتې کېدل خطر دی. دا یوه رهبري شوې جګړه ده چې القاعده او نور ګروپونه هڅه کوي چې د خپل فعالیت ساحه پراخه کړي، خو موږ د دوی پر وړاندې پوره چمتووالی نیولی او هیڅکله به اجازه ورنه کړو چې ننګرهار یا د افغانستان نورې سیمې د خپل فعالیت مرکز بدلې کړي. د امریکې دفاع وزیر د افغان ځواکونو د مالي ملاتړ په اړه وویل، تر 2018 کال پورې د افغان ځواکونو د روزنې، تجهیز کولو او ترهګرۍ پر ضد مبارزې لپاره یې بودیجه ځانګړې کړې ده. دارنګه نوموړي افغان ولس ته ډاډ ورکړ چې دوی هڅه کوي تر راتلونکي کال پورې افغان هوایي ځواک هم پر پښو ودروي.
So US forces are helping Afghan forces from the air.
امریکایي ځواکونه به د افغان ځواکونو سره د تعلیم په برخه کې همکار وي او دا زموږ د پلان یو برخه هم ده چې افغان ځواکونه دا وړتیا ولري چې په خپله د خپل هیواد دفاع وکړي، او په بل برخه کې به زموږ کار دا وي چې افغان هوایي ځواک وروزو تر څو په راتلونکي کال کې افغانستان یو قوي هوایي ځواک ولري. په دې خبري ناسته کې د افغانستان دفاع وزیر معصوم ستانکزي د خپل امریکایي سیال سفر افغانستان ته ګټور وباله، او وی ویل له نوموړي سره پر ځینو مهمو مسایلو خبرې وکړي.
دفاع وزیر سره خبرې پی وکړي، هغه دا وی چې څنګه کېدلای شي چې د افغانستان امنیتي پوځونه نور هم تقویه شي، چې د دې جوګه شي چې خپل کار خپل سرته ورسوي، افغانان د خپل وطن دفاع کولای شي، کله نورو ځایونو موږ ته خطر او تهدید را نه شي. نو په دې برخه کې هم د ننګرهار د خلکو وختنه هم همدا و چې باید هر اړخیزه همکاري وسی، قاطع مبارزه وسی، او د خلکو غوښتنو ته جواب ورکړل سي. زه ډیر زیات هیلمن یم چې دا پرابلم باندې یا د مشکل باندې به یو د حل لار را پیدا سي.
د امریکایي چارواکو په وینا تر 2018 کال پورې به په افغانستان کې 9300 ځواکونه موجود وي، او له هغې وروسته به دا شمیر 15500 ته راښکته شي، چې دا به د کابل، بګرام، کندهار او د جلال آباد په امریکایي نظامي ځایونو کې پاتې وي.
د افغانستان په اړه راځو اوس یو بل رپورټ ته. افغان ولسمشر وایي د امنیتي ځواکونو لاسته راوړنې او قربانۍ به د سولې په سیاسي پروسه کې له پامه ونه غورځول شي. اشرف غنی د سه شنبې په ورځ د کورنیو چارو وزارت ته نوې ودانۍ د پرانیستلو په وخت وویل، د سولې د ټینګښت لپاره هڅې روانې دي، خو خبرداری ورکړه چې د هیواد د دفاع په برخه کې د امنیتي ځواکونو هیڅ ډول بې پروا د منلو وړ نه ده. ښاغلی غنی او زلبیا پر اصلاحاتو او شفافیت تاکید وکړه، وی ویل چې اوس هم د کورنیو چارو په وزارت کې بیوروکراسي شته. په دې اړه نور تفصیل د خان محمد اسین ناورو.
په داسې حال کې چې ویل کېږي ممکن په نږدې راتلونکي کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي، جمهور رئیس اشرف غنی تاکید کوي چې په دې پروسه کې به د هیواد پر استقلال او د امنیتي ځواکونو په لاسته راوړنو معامله ونه شي. ښاغلی غنی چې د شنبې په ورځې په کابل کې د کورنیو چارو وزارت د نوې ودانۍ د پرانیستلو په مراسمو کې خبرې کولې، ډاډ ورکړ چې د تروریزم پر ضد د امنیتي ځواکونو مبارزه په حق ده او پر قربانیو به سترګې پټې نه شي. ښاغلی غنی وویل سوله د هر افغان غوښتنه ده. خدای هم وویل چې د سولې د ټینګښت او د هیواد د دفاع په لاره کې هیڅ ډول بې پروایي د منلو نه ده.
برای صلح آرزو داریم، تمام کوشش خود به خرج میتیم، مگر آمادگی سرتاسری
د سولې ارزو لرو او ټولې هڅې به وکړو، خو د افغانستان ساتلو ته باید سراسري آماده واوسئ. یو شیبه بې پروايي باید ونه سي. څه چې مو د وینو په بیه ترلاسه کړي باید قرباني نه سي.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې شاوخوا لس ورځې مخکې پاکستانی چارواکو ښاغلي غنی ته د اسلام آباد د سفر پر مهال ژمنې ورکړي چې ډېر ژر به له طالبانو سره د افغان حکومت خبرې پیل شي. همدارنګه ښاغلی غنی په دولتي ادارو کې په اصلاحاتو هم تاکید کوي او وایي چې اوس هم د کورنیو چارو په وزارت کې بیوروکراسي موجوده ده.
بدبختانه بیوروکراسي فعلیتان قطعا مورد قبول من است. چطور میشه که یک سال انوز هم
لبد مرغه اوسنۍ بیوروکراسي قطعا د منلو نه ده. څنګه کېدای سي د شهید کورنۍ یو وثیقې پسې یو کال ګرځي چې مرسته ورسره وسی؟
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت نوې ودانۍ د امریکا د متحدو ایالاتو په 210 میلیونو ډالرو مرستې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر لویدیځې څنډې ته جوړه شوې ده. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي وایي چې د دې ودانۍ له فعالېدو سره به د وزارت چارې ښې او له فساد سره به مبارزه ګړندۍ شي.
تعهد ما به جناب شما و مردم عزیز افغانستان این است.
تاسی جناب او د افغانستان خلکو ته مو ژمنه داده چی دا ودانی د قانون د حاکمیت پر مرکز بدل کړو او د همدې ځای د خلکو د حقونو د خوندیتوب حادثه تیز کړو.
د ولسی جرګې غړي وای چې د کورنۍ چارو او د دفاع په وزارتونو کې د تړونونو چارې شفاف نه دي. د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون سو ورځې مخکې تایید کړه چې د کورنۍ چارو په وزارت کې شاوخوا سل خیالي تړونونه شوي چې بررسی ضروری ده.
د مشال رادیو خپرونې پر منځنۍ او څپو شپږ سوه یویش په لنډو څپو دولس زره یو سل دېرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفا اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د برتانیې سپیکټیټر مجلې د پاکستانی لیکوال احمد رشید یوه مقاله خپره کړې چې لیکي په افغانستان کې د لویدیځو ځواکونو د 15 کلونو د موجودګۍ او د میلیاردونو ډالرو تر خرڅولو وروسته اوس هم افغان حکومت د وسلوالو طالبانو له جدي ګواښ سره مخامخ دی او کیدای شي طالبان په راتلونکي کې د کندوز په څیر نور ښارونه یا ولایتونه هم ونیسي. د نوموړي د لیکنې مهم ټکی د زموږ د همکار احمد شاه اعظمي نورو.
احمد رشید په سپیکټیټر مجله کې لیکي برتانیې ځکه په افغانستان کې د امریکا د ماموریت ملاتړ وکړي چې طالبان له واکه لرې کړل سي او یو باثبات افغانستان رامنځته کړای سي. خو د تیر 15 کلن ماموریت پر مهال په افغانستان کې 455 برتانوي او تر 2200 زیات امریکایي سرتیري ووژل سول. تر دې هر څه وروسته اوس هم افغانستان محفوظ نه دی او امریکایي ډیپلوماټان په کابل کې دننه هم په هلیکاپټر کې سفر کوي. بلخوا د دې هیواد د زیاتره لویو لارو نظام تر څه حد د طالبان په لاس کې دی. نوموړي لیکي په کابل کې ځینو حکومتي چارواکو ورته ویلي چې طالبانو د هیواد نیمایي برخې ته ګواښ جوړ کړی دی. د پسرلنیو عملیات پر مهال د دې خطر هم موجود دی چې د افغانستان شپږ ولایتونه د طالبانو لاسته ولویږي. که څه هم د امریکا ولسمشر باراک اوباما پریکړه کړې چې 15,000 ځواکونه به تر 2012 کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې کیږي، خو اوسنی 9,800 عسکر لا هم په دې نه دي توانېدلي چې د طالبانو د پرمختګ مخنیوی وکړي. بلخوا د ناټو شاوخوا 4,000 عسکر به هم په دې هیواد کې پاتې کیږي. احمد رشید پر مخ لیکي په افغانستان کې د ولسمشر اشرف غنی او د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډ حکومت کې هم یو شمېر کارونه په ټپه ولاړ دي. د دې هیواد د دفاع وزیر یا نور وزیرانو ټاکنه لا تر اوسه پاتې ده. بلخوا د پارلماني انتخاباتو نیټه لا تر اوسه نه ده ټاکل سوې. په عین وخت کې حکومت د اداري فساد په مخنیوي او د اقتصاد په پرمختګ کې ناکامه سوی او د پیسو له کمښت سره مخامخ دی. که څه هم دا هیواد عراق غوندې نه دی او افغان ځواکونو ثابته کړې چې د جګړې کولو توان لري، خو بیا هم په روان 2015 کال کې تر 15,000 زیات افغان سرتیري وژل سوي دي. نوموړي په پای کې لیکي که چیرې په افغانستان کې حالات نور هم خراب سي نو پاکستان او منځنۍ آسیا هم بې ثباته کېدای سي او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پراخېدو ته شرایط برابرېدای سي. دا هغه څه دي چې په لندن یا واشنګټن کې باید څوک منل نه غواړي، خو د سلګونو کسانو تر وژنې او د میلیاردونو ډالرو تر خرڅولو وروسته لا هم بدتر حالات را روان دي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
افغان طالبان وایي ځانګړي ځواک یې د داعش پر ضد جنګیږي په دې سیمه کې چې یو شمېر وسلوالې ډلې پکې شتون لري او پکې د افغان طالبانو غلبه ده. د داعش لخوا ورته لوی خطر دی. بلخوا افغان طالبان دا مهال له داعش ډلې افغان دولت د دې له نړیوالو اتحادیانو او خپلو کې سره په جګړه بوخت دي. د وسلوالې ډلې ته تر څه حده ملاتړ هم ترلاسه شوی. اوس پوښتنه دا ده چې د افغان طالبانو او داعش ترمنځ روانه جګړه څوک ګټي. په دې اړه بی بی سي ویبپاڼې یو مقاله خپره کړې ده چې غټې برخې د اسرار عالم مومن ناورو.
افغان طالبان وایي چې دوی د داعش وسلوالې ډلې پر ضد ځانګړی ځواک د اکتوبر په لومبیو کې جوړ کړی چې پکې څه باندې 1000 وسلوال دي. له دوی سره بهترینه وسله ده. د نورو طالبانو پرتله ورته سخته تربیه ورکړل شوې او د دوی یوازنی هدف داعش ډله ختمول دي. د طالبانو دغه ځانګړی ځواک چې په تجربه کار وسلوالو مشتمل دی د ننګرهار، فراه، هلمند او زابل په هغو سیمو کې ځای پر ځای کړل شوی چېرته چې داعش وسلوال شتون لري. د اپریل میاشتې را په دوی خا طالبانو او داعش وسلوالو څو وارې د یو بل پر مرکزونو حملې کړې دي او هلته یې د قابض کېدو هڅې کړې. د دواړو ډلو ترمنځ جګړې هم په ورته سیمو کې شوې دي چې پکې په سلګونو وسلوالو ته مرګ جوبله اوړېدلې. بلخوا داعش ډلې په ځانګړې توګه په ننګرهار کې یو شمېر طالبانو وژل. د دې ډلې وسلوالو سږ کال په ننګرهار کې د لسو طالبانو نه سرونه پرې کړل. د روان کال جون میاشت کې په پېښور کې د ننګرهار لپاره د طالبانو نومول شوی ګورنر میر احمد ګل ووژل شو. ویل کېږي چې د ده د وژنې تر شا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لاس دی. د داعش او افغان طالبانو ترمنځ جګړه د روان کال په جنوري کې هغه وخت پیل شوه کله چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې په افغانستان کې د خپلې څانګې جوړولو اعلان وکړ او دا لومړی ځل و چې دې ډلې په باقاعده توګه له عرب نړۍ بهر قدم ایښودی و. داعش هغه لومړی لویه وسلواله ډله وه چې د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر یې چیلنج کړو. طالبانو القاعده ته پناه ورکړې وه او دوی هم د طالبانو بالادستی منلې وه، خو داعش د بیانونو او ویډیوګانو د لارې د طالبانو سخت مخالفت پیل کړو او تور یې پرې پورې کړ چې د پاکستان د استخباراتي ادارې لپاره کار کوي. همداراز یو شمېر وسلوال له افغان طالبانو جدا شو او له داعش سره ملګري شو. پر دې سربېره د ملا عمر د مړینې خبر سره راتلو وروسته د طالبانو ترمنځ په مشرۍ له اختلافاتو هم داعش ګټه پورته کوي. د داعش ډلې له پورته کېدو سره په افغانستان کې د طالبانو بالادستۍ ته لویه خطره ده، خو ځینې ګټې یې اهم ورسولې دي ځکه چې طالبانو د سیمې له یو شمېر هېوادونو سره مذاکرات پیل کړي او هغوی ته باور ورکوي چې داعش به په افغانستان کې پرې نږدي او همداراز د دوی لپاره به خطر نه جوړیږي. د ایران، چین او روس په څېر هېوادونو لره به د افغان طالبانو سره د رابطو نه کولو په پالیسۍ بیا غور کول وي.
زمون همکار اسرار عالم مومن و د ننګرهار د دینی عالمانو شورا د شنبه په ورځ د یوې غونډې پر ترسره کولو سره له دولت نه د ملاتړ ترڅنګ په وسوالو مخالفینو هم غږ وکړ چې جنگ بس کړي او د خپل حکومت سره د سولې په راوستلو کې برخه واخلي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د دینی عالمانو د شورا دغه غونډه د ننګرهار د حج ارشاد او اوقافو ریاست له لوري د قبایلو او سرحدونو ریاست په تالار کې جوړه شوې وه چې د ولسوالیو په کچه پکې په لسګونو دینی عالمانو او د جماعتونو ملا امامانو ګډون کړی و. د ننګرهار د حج ارشاد او اوقافو رئیس مولوي محمد اکرم هاشمی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د ممبرونو له لارې په ټول ولس غږ کوي چې د خپل دولت ملاتړ شي.
دا چې زموږ استاد یو ټولنه اسلامي ټولنه او د علماو خبرو ته خل ډیر ښه غوږ دي. مونږ د ارشاد حج اوقاف ریاست د خپلو منابرو او مساجدو له لارې د ننګرهار په نجیبو مؤمنو خلکو غږ کوو تر څو د دغې تاوتریخوالي نه د دغې لانجو نه تیر شي او په یو اتفاق او په اتحاد د خپل وطن، د خپل هیواد او د خپل دولت نه ملاتړ.
د دینی عالمانو د شورا غړي مولوي عبدالظاهر قانی د دولت په ټولو وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د سولې لار ونیسي او خپل هیواد په خپل جوړ کړي.
زمون غوښتنه د ټولو هغه وسلوالو قوتونو نه داده چې راځي د سولې لار خپل کړو او د نورو په اشاره باندې مونږ ونه غولېږو. دا ملک نه مونږ ته همسایه ملکونه جوړوي او نه مونږ ته خارجیان جوړوي. راځي چې په خپله دا ملک جوړ کړو او په دې ملک کې په خپله سوله راولو.
د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی ډاډ ورکړ چې دینی عالمان به د هغو ټولو وسلوالو ډلو په خلاف غږ پورته کوي چې د افغانانو وژلو ته جواز ورکوي.
افغانستان علماي کرام په یو غږ باندې هغه ټول ډلې غندي چې هغه زمنګ علماي کرام وژني، زمنګ ولست زوري او په دې خاوره کې نه پریدي چې یو ثبات راشي. نو زمنګ علماي کرام په یو غږ باندې به یو پیغام به ورکړي هغه څوک ته چې دې وژنو ته او دې قتل عام ته مشروعیت ورکړي.
په غونډه کې یو شمېر دینی عالمان په دې باور چې تر هغه چې د دولت او دینی عالمانو ترمنځ واټن کم نشي افغانستان به همداسې د بې ثباتۍ په لور روان وي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مدرسې حسنی حسن
مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال راډیو اونیزه خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسی خود داسی پکار دی چی اغیی که در مذہبی تعلیم نا علاوہ دنیاوی تعلیم سائنس، معاشرتی، اقتصادی دا تعلیم هم ورک ریسی.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لمه احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د امن پرمختګ او شخړو د هواري مرکز یعنی پیس اینڈ کانفلیکټ سټډیز د سوري لاندې د سټیج ډرامې لړۍ پای ته رسیدلې دي چې پکې ماشومانو سره د جنسي تیری د مخنیوي په اړه آگاهي ورکړل شوې ده. دا ډرامه د پېښور پوهنتون په آغا خان آډیټوریم کې تیر ماښام سرته ورسېده چې پکې د ماشومانو په مور او پلار غږ وشو چې خپلو ماشومانو سره نږدې تعلق وساتي چې هره خبره ورسره شریکوي. دغې ډرامې ته د مشال ریډیو خبریال غلام غوث هم ورغلی و. تفصیل یې په دې رپورټ کې.
د پېښور پوهنتون په آغا خان آډیټوریم کې د جنسی تیری د مخې نیولو د پوهې خورولو په غرض دا سټیج ډرامه تیر ماښام ترسره شوه او په دې سټیج ډرامه کې ننداره کوونکي مور پلار او ماشومانو ته دا پیغام ورکړی شو چې د کار روزګار په ځایونو، تعلیمي ادارو او هاسټلو کې په ماشومانو د جنسی تیری د مخې نیولو لپاره مور پلار له پکار ده په خپلو ماشومانو نظر وساتي او مور او پلار له خپل ماشومان ډاډه کول پکار دي چې ماشومان د خپل مور پلار سره هر رقم خبرې شریکې کړي. او د دې سټیج ډرامې تنظیمونکي او د پېښور پوهنتون د امن او تنازعاتو د مطالعاتي مرکز پیس اینڈ کانفلیکټ سټډیز مشر ډاکټر جمیل احمد د سټیج د لارې د پوهاوي خورولو په لړ کې مشال ریډیو ته وایي
دهشتګردي او طالبانایزیشن دا خو ډېرې لوی لوی خبرې دي. ډیور ان لاین او بین الاقوامي سرحدات مونږ دغه تنازعاتو په ځای وړې مسلې راچېړو چې زما ماشومانو ته په لارو کوڅو کې په سکول کې د استادانو نه کمې مسلې دي، جنسي تشدد کېږي یا نور داسې وړې وړې خبرې چې کم ماشومان کاروبار کې چېرته کسب کوي اته کمې مسلې دي، د مور پلار نه کمې ګیلې دي. دا وړې وړې خبرې دي چې دا ماشوم لویږي نو د لویو تنازعاتو شکل اختیاري چې کار لس کتابونو لوستو سره کېږي هغه په یو ډرامه کېږي ځکه چې ډرامه کې لایف کریکټرز وي.
او د دې ډرامې نندارې ته راغلی یو تن مشال ریډیو ته وویل چې ماشومان د جنسی تیری نه د بچ کولو یو مضمون هم په تعلیمي نصاب کې شاملول پکار دي.
زما نوم زور رحمان دی، زه انسټیټیوټ آف پیس اینڈ کانفلیکټ سټڈی کې ایم ایس ریسرچ سکالر یم. دا خبره مخې ته رااله چې جنسی تعلیم چې کوم دی هغه ماشومانو ته ښځه او نارینه دواړه کړي هغه ته دا تعلیم ورکول پکار لازمی دي. کوم چې ماشومان لکان دي او کوم چې هغه ځای په ځای کارونه کوي که هغه په ورکشاپو کې دي که په ریسټورنټو کې دي که په هوټلو کې دي او خاص کر د الکانو په هاسټلو کې دغه بیمار ذهنیت چې کوم دی هغه ختمول پکار دي.
په پېښور پوهنتون کې نندارې ته وړاندې کړی شوی د جنسی تیری د مخې نیولو د آگاهۍ په اړه دا ډرامه ګڼ شمېر خلکو سره د خپلو کورنو د ښځو او ماشومانو وکتله او دا یې د ستاینې وړ یو ګام وبللو. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د روان خبرونې په پای کې یو ځل بیا زموږ د همکار بشیر غواخنا لن خبرونه اورو.
د سند صوبی امنیتی چارواکي وایي چې د القاعده ډلې څلور کسان یې نیولې دي. د کراچۍ د پولیسو د ترهګرۍ سره د مبارزې څانګې مشر راجا عمر خطاب پرون خبرونه ته وویل چې دا څلور کسان د سفورو ګیټ پیښې چې درې څلوېښت اسماعیلیان پکې وجوړ شول او ځینې نورو ترهګریزو پیښو کې ککړ دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان وایي چې کله پوز له قبلي سیمو راوګرځي هلته به ایف سي او رینجر ځواکونه پاتې شي. نوموړي پرون قومي اسمبلی ته د وینا په مهال د پوز د راستنېدو نیټه ونه ښوده. د پاکستان حکومت په دا سال کې نن له مومندو امن لښکرو څخه وسلې راټولې کړې چې د دې لښکرو غړو ویلي امنیتي ادارې باید وسلوالو ته یوازې پرې نه کړي. حکومت شپږ کاله مخکې د وسلوالو طالبان خلاف مومندو کې خلکو ته وسلې ورکړې وې او لښکرې یې جوړې کړې وې. نن په خبر کې د پولیو ضد کمپاین په دریم ورځ ضلع انتظامی ماشومانو ته د دغه ویکسین څخه د انکار کولو په وجه د مقامی حکومت یو کونسلر جیل ته اچولی دی. د د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیر ځانګړی استازي یوچین پرون پاکستان ته خپل څلور ورځنی سفر پوره کړ. د دې ادارې بیان دی دنیا اسلام خان نن مشال ریډیو ته وویل چې یوچین له پاکستاني چارواکو وغوښتل چې دغلته میشته افغان کډوالو زده کوونکو په تعلیم دې پام ډېر کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د کورنیو چارو وزارت د نوې ودانۍ د پرانیستلو په وخت یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغان طالبان سره د سولې د خبرو لړ کې به د امنیتي ځواکونو په قربانیو معامله ونه شي. د امریکا دفاع وزیر افغانستان ته د خپل پرونی ناڅاپي سفر په ترڅ کې وویل چې د القاعده او داعش وسلوالو د قوي کېدو مخنیوي لپاره به افغان ځواکونو سره مرسته کوي. د امریکې پوځ پرون ویلي چې د دوی په مشرۍ ائتلافي ځواکونو دا هفته د عراق په شمال کې په یوه لویه جګړه کې د داعش وسلوالو ډلې نږدې 200 کسان وژلي دي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختمیږي. زه فرخنده اسد د خبرونو بیان بشیر ګواخ او زمون تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه اجازه غواړو. تاسو هم په دې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زمونږ لاړخې د خدای په امان او شپه مو په خیر.